دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زخ خبرونه
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی تشرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخ وړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي د جمعې په ورځ ویلي چې دوی غواړي پر دینی مدرسو ډیر لګښت وکړي. د همدارز ویلي چې د شونځیو او دینی مدرسو ترمنځ د فاصلې لمنځه وړلو لپاره هڅې کیږي. تر دې مخکې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پنځشنبې په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویان منصور احمد له قوله لیکلي چې د طالبانو تر واک لاندې مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نسته. تر دې مخکې بیا د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تمبایوا د امنیت شورا په غونډه کې او وروسته په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولای سي. آیا مدرسې د ښوونځیو بدیل کېدای سي؟ کورنۍ به دې ته زړه ښه کړي چې خپلې نجونې مدرسو ته ولیږي. د زده کړو لپاره نصاب څومره مهم دی او ولې باید ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل سي؟ اوریدونکو، پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ ووهئ، د واټساپ له لارې مستقیم زنګ راوهلی سئ، او یا هم که تاسو نه غواړئ چې غږ مو خپور سي کولی سئ چې په لیکلې بڼه باندې موږ ته خپل پیغام ولیږئ. له ښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې تاسو له موږ سره تماس ونیسئ او له دې خپرونې سره وصل سئ، موږ سره خپل نظر شریک کړئ. د واټساپ شمیره ده 00420300011. پر دې واتساپ شمیره تاسو کولی سئ چې له موږ سره وصل سئ او د رادیو له لارې او د دې خپرونې له لارې خپل نظر او خپلې اندېښنې یا هم هغه پوښتنې چې تاسو زموږ له میلمنو یې شایع ولرئ د دې خپرونې له لارې به نشر سي. تاسې پر دې موضوع باندې نن زموږ د میلمنو نظرونه هم اورئ. په دې خپرونه کې زموږ میلمنه د افغانستان په پخوانۍ ولسي جرګه کې د خلکو تازه شینکی کړوخیل او د دوی ترڅنګ بنور میلمنی لکه اغلی وژما سادات چې د شوزو د حقونو فعال ده، او اغلی صبرینا حمیدی چې هغه هم د شوزو د حقونو په برخه کې فعالیت کوي. دوی به را اخلو او له دوی سره به پر دې موضوع باندې خبرې کوو. لومړی له اغلی شینکی کړوخیل سره خبرې پیلوم. تاسو ته شرغ لاس وایم په دې خبرونه کې، او مننه چې وخت مو وستي چې له موږ سره خبرې کوي. اغلی کړوخیل، استاس څخه به زما لومړی پوښتنه دغه وي چې آیا تاسو فکر کوئ چې مدرسې د مکتب بدیل کېدای شي؟
سلامونه تاسو ته، د پروګرام محترم میلمنو او ګډونوالو ته. بالکل نشي کېدلی، ځکه چې هر یو خپل ځان ته ځای لري. هغه نصاب چې په مدارسو کې تدریس کېږي او هغه نصاب چې مکاتبو سره کې تدریس کېږي مختلف دي، او هر نصاب د یو هدف د لاسته راوړلو په خاطر باندې جوړیږي، پلي کېږي. نو د مدرسو نه فارغین په هغه ورځ کې هغه څه شی چې ورته ټولنه ضرورت یا نیاز لري هغه نشي ورته ورکولی، ځکه چې په افغانستان کې خو له یو سره زموږ ملایانو ته ضرورت نشته دی، او په مکاتبې کې هغه کافي دینی معلومات چې د یو مسلمان نجلۍ او د هلک لپاره اړین دی هغه خو په نصاب کې ځای په ځای شوی دی. اما داسې که دوی غواړي چې اول خو دا نصاب معلوم نه ده چې کوم نصاب کې تدریس کېږي، ولو چې هر نصاب وي، نو دا خو د نن ورځې د ژوند هغه اړتیاو ته چې موږ ورته ضرورت لري، او په دې کې نر او ښځه باید کار وکړي، د هغو ضرورتونو جوابګوی د نصاب کېدلی نه شي. نو په همدې خاطر د مدرسو تر څنګه موږ مکاتبو ته ضرورت لرو، تر څو پورې نوی نسل دې ته آماده شي چې په راتلونکي کې دغه مارکیټ چې ورته ضرورت لري، دغه خدمات چې ولس ورته ضرورت لري، دغه پرمختګ چې مملکت ورته ضرورت لري هغه ته آماده شي، او همدارنګه وکړی سي چې بیا بعد لوړه زده کړو ته مخه وکړي، او وکړی سي چې مستر د خدمت خپل ځان، خپل کورنۍ او خپل مملکت ته شي.
بله ډیر مننه غلی کډوخیل. اوس هم اوریدونکو یو څو هغه پیغامونه چې تاسو موږ ته رالېږلې دي د هغو د برخې څخه به هغه انیمیشن چې ازادي راډیو ځانګړی جوړ کړی دی او د ښځو هغه اندېښنې یې څرګندې کړې دي چې دوی له موږ سره شریکې کړې وې. دغه انیمیشن به موږ په ګډه وګورو او واورو او بیا به بیرته له خپلو میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
کله چې زمونږ پانتون بستاسونه په هغه وخت کې هم په مغه شپه مونږ خپل ازموینه ته آمادگی نیولې و مونږ البته سبا ته ازموینه درلودله، خو کله چې په هغه وخت کې زه خبره سومې اعلامیه مې ولیدله تینجون نور نسی کولی پانتونونه ته لاړې سي، نو هغه زما لپاره ډېره زیاته جګرخونه صحنه وه. یعنې کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم ما ته همیشه ډېر زیات درد راکوي، او زما په ځوان کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټره سم. همدا هیلې وې چې موږ په خپل مملکت کې درس وایو، خپل هیواد کې خپلو هیلو ته ورسیږو. نو متاسفانه اوس له هغه وخت نه چې زه کله کتاب راخلم نو زه کومه انګیزه نه لرم چې زه درس وایم، او دا زما لپاره ډېره سخته ده. دا یو کال زما لپاره ډېر سخت دی ځکه زما بدون هدف ژوند درلوده، ما هدف نه درلوده چې ژوند کې مخته لاړسم.
د ازادي رادیو لیدونکو او اوریدونکو تاسې د هغو انجونو اندیشنې اوري چې دوی د لوړو زده کړو په اړه له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. اوس هم زه غواړم چې د یوې بلې محصلې خبرې تاسو واورئ چې دوی څه ډول اندیشنه لري او د راتلونکي لپاره څه هیلې لري. دغه انیمیشن به په ګډه سره وګورو او واورو او بیا به له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
مخکې لیدې چې طالبان راشي په جمهوریت کې ما ډېر مشکلات ولیدل. پلار می پاول وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس وایم، خو د وخت په تیریدلو سره ما پلار راضي کو چې زه درس وایم او خپل هیله ته ورسیږم. اوس بیا لکه په هغه هغه ستونزې ډېرې شوې او زموږ سرنوشت اصلا معلوم نه دی. د ډېرې جګرخونې او فکر کولو له لاسه افسردګي ستونزه راته پیدا شوې. اوس مې ځان په خیاطي موردوزی باندې مصروف کړی دی ځکه زما پلار یوازې د غټ رور هم نه لرم، او خویندې یو او د کور غټه هم زه یم. نو مجبوره یم چې کار وکړم ځکه طالبانو ټولې دروازې په موږ بندې کړې دي او زموږ هیلې خاورې شوې، او زه مجبوره یم چې ټوله ورځ خیاطي، خامک دوزی یا موردوزی وکړم. خو بیا هم هیله لرم چې هر څه سم شي او زما آواز د اسلامي عمارت ټولو کارکوونکي واوري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریو، د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب لالارې تاسو زموږ ویډیویي بڼه وینئ. لمر سره پر موضوع باندې د پخوانی ولسی جرګې غړي او د خلکو استاد شینکی کډوخیل اوس هم د سټوډیو سره وصل ده، او د شوتو د حقونو فعال وژما سعادت هم لمر سره د سټوډیو سره وصل سوی ده. اغلی سعادت تاسو ته هم شراغلاست وایم. په لومړي سر کې کتا سو په دې اړه باندې مشت خبرې وکي چې په دې ورستوي کې لکه څنګه چې ولیدل سول د طالبانو چارواکو دا څرګنده کړې د چنجونی کولای سي مدرسو ته لاړ سي، خو د شونځي د ترشپژم ټولګي پورته البته باید ووایم چې د شونځي د پرانستلو او د پوهنتونونو د پرانستلو څرک نه لیدل کېږي. خو د په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د افغانستان لپاره استازي روزا اتمبایوا دا ویل دي چې دوی دغه خبرې تاییدوي چې آیا طالبان غواړي چنجونی مدرسو ته ولیږي که څنګه. ستاسو په نظر دغه څه ډول یو هڅې دي؟ فکر کوئ چې دا به د افغان جونو لپاره کوم مثبت ګام وي چنجونی مدرسو ته ولاړ سي، که تاسو فکر کوئ چې نه رسمي زده کړې باید بیرته په پوهنتونونو او مکتبونو کې پیل سي د دې پر ځای چې نجونی مدرسو ته ولیږل سي؟
سلامونه تاسو ته او محترم ملمنو ته او ټولو محترم لیدونکو ته. متاسفانه دا د 2021 کال راهیسې زموږ لونې او خویندې د مکتب د تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، او دا یو غټه ضربه ده. دا یو غټه ضربه ده. بعد ډېر انتظار نه اوس دا خبرې را روانې دي چې گوا کې دا مدرسې دینی مدرسې د ښوونځیو ځای ونیسي. یعنی نجونې په هر سنو سال کې په مدرسو کې باید زده کړې وکړي. اگر چې دا خبره په دې وروستیو کې د اسلامي امارات د ویاند د ذبیح الله مجاهد لخوا رد شوی، مګر بیا هم د ملګري ملتونو لخوا دا خبره شوې چې ګواکې هغوی سره دغه شواهد شته دي، او یا هم هغوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې مدرسې باید ښوونځیو ځای ونیسي. چې دا یعنی زما په نظر هیڅکله نشي کېدی چې مدرسې د ښوونځیو ځای ونیسي. یا صحیح ده څرنګه چې اغلې کړوخیل صاحب وویل چې موږ مخکې هم په ښوونځیو کې دینی تعلیم لرل، یعنی حتی مونږ شریعت پانتون هم لرل چې کله هغه کسان چې غوښتل چې عالمان دی دین شي او یا هم د هغې نه د مکتب نه یا د دینی تعلیمات لوړ زده کړې هم ترلاسه کړي، نو هغوی کولی شو چې په شریعتو پانتون ته داخل شي او د هغې لارې نه مخکې ته لاړ شي. نو مونږ په افغانستان کې یوازې خزینه عالمانو ته ضرورت نه لرو. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې خزینه ډاکټرانو ته ضرورت لري، خزینه پولیسو ته ضرورت لري، خزینه سیاستدانانو ته ضرورت لري، خزینه اقتصاددانانو ته، او همدغسې په هره برخه کې خزینه کارمندانو ته ضرورت شته دی. نو په دې وجه باندې هیڅکله مدرسې نشي کولی چې د ښوونځیو ځای ونیسي.
ډیره مننه اغلی سادات ستاسو د نظر څخه. هم اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه دا زما حق دی روانه ده. زموږ میلمنې له موږ سره د سټوډیو سره وصل دي، پر موضوع باندې خبرې روانې دي. اول به د یو ځینو اوریدونکو ژغونه واورو، د دوی نظرونه به هم واورو چې دوی پر دې موضوع باندې څه نظر لري، او بیا به بیرته له تاسو سره یو.
مکتب مو خلاص کړله، نو بالاخره کانکور مو ورکړله کندهار پوهنتون ته. هلته په اداره ما پوهنځي کې کامیاب شولم، خو هغه و چې اسلامي امارات راله. نو ما دا پریکړه وکړل چې زه به طب پوهنځي شروع کړم، کنی ما تعداد تصمیم درلود او ډېر خوشحاله وم چې په کندهار پوهنتون کې درس وایم. هغه هم پیل دا چې زموږ اقتصادي حالت هم سم نه و، ځکه خوشحاله وم چې فیس نه ورکوم. خو دا ته په کتو سره چې اسلامي امارات کې داسې دا بند کې طب مې انتخاب کړله، او په دا اقتصادي حالت مم سم نه و، په ډېر زحمات مو فیس ورکړل. ډېر کوشش مې وکړل چې خپل درسونه وایم، او خپل د آینده لپاره مې دا پوهنځي انتخاب کړله، او چې یو روښانه آینده ولرم، خپل د فامیل لپاره یو څه وکړم. نو متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل. که څه هم دوی ویلي وو چې باید ایجاب مراعت سي، موږ هر څه کوله، ایجاب مو مراعت کوله، سیمپونه مو جلا او د هلکانو څخه، نو بیا هم دوی پر موږ دا هر څه بند کړل.
وروسته له هغه چې مکتبونه بند شول او پوهنتونونه خلاص وه، موږ هره ورځ تک د دې ویرې سره وو چې نن به وي که سبا، خو زموږ پوهنتونونه به هم حاکم نظام حتماً رابند وي. او زموږ ټولو په زړه کې دا نومیندی لویدلی و چې دا د علم حاصلولو درازې بس موږ پر مخ حتمی بندیږو. خو د دې ویری سره سره زموږ د زړه په عمیق کې دا ډیوه بله و چې پوهنتونونه بند نه کړي، او مکتبونه هم شاید برته خلاص شي. خو متاسفانه دا ډیوه هم رسوه، او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې. زده کړه او تحصیل زموږ انساني، قانوني او شرعي حق دی، او موږ هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوو چې دا حق زموږ څخه واخلي، ځکه چې خلک او خصوصا بیا ښځینه ډیر پوه دي، او دوی خپل د تعلیم حق هیڅ چاته په هیڅ قیمت هم نه ورکوي. مننه.
په د مدرسو کې دومره زده کړې کولی شي چې هغه د مکتب کتابونه هم په فکر کې دي، یوازې نه چې یوازې نور دغه کتابونه په فکر کې دي، د دوم سیم درېم سیم څلورم سیم کتابونه په فکر کې دي. هغه مطالعه کولی شي، درسونه ویلی شي، خو خصوصا دوی نه شي کولی چې دوی په هغه کې یا د ډاکټري په بخش کې دوه ندي زده کړې وکړي چې دوی عین د ډاکټري ته ورسېږي، یا هغه ته ورسېږي د دولسم اخوا دي اضافه دغه وکړي. او کم کم پښتو معلومات وي، لري کتابونه دي، ولږ پښتو خطبه ولولي، خو دوی دونه زده کړې نه شي کولی چې دوی هغه بهترین نور لړو دغه ته ځان ورسی که یک څار شو ځان نور دغه ته وته دي تانه سره سوالې خو کم کم علوم زده کولای شي په مدرسو په دغه کې خو ډیر دون نس کولای شي دی هغه دی په نور دایي کار استفاده جنو وکړي مشتره محصلین یې مشتره محصلین یې چې ځکه چې محصلین او زده کړه کول موږ هم زده کړه خو خصوصا اړو چا رقابت کې و چې اړو زده کړه کول نور کول شو زده کول خصوصا شو د ورتل یا شوندې تر اصل یا پونټونو تر اصل یا داسې نه وي چې به حجاب راتل یا په حجاب کې راتل یا د دې چوکي جلاوي د نارینه او د جلاوي او تر په فلسفي و جلا جلا کښنستل یا انجنیر به جلا کښنستل نه 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 هغه به جلا کښنستل نو په دې کې کوم درسونه زیات کوشش کول هر څوک کوشش کول او خصوصا د نارینه په دې دغه کې ډېر زیات کوشش دی ځکه چې چانس نشي ناکام نشي په دې باندې چې ځان ترې ځای ورسي پونتون څخه پاجي غسه
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ شپږ شنو ته باید ځوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سل بول
که چیرې یو انجلۍ تعلیم ورسته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چی دومره لیری دای لاسی داده شده به کول ده طولین تخه ده یو لاره ده چی دیگه لاره تخه شده کم رنگه کهیدی
دازما حق دای ده خزو ده اساسی حقونو پاره هر ارخیز معلوماتی بحث
ده خپرونه ده دوشنبه پورس ده ماشام لوو تر اتو بجو پشوندهی بنه لر اساسی را لیو
اوریدونکو تاسې زموږ راغله ازادي رادیو او ریاو همداراز د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل باندې تاسې زموږ ویډیوي بڼه وینئ د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازمه حق دی روانه ده زملالی بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صاحبای پر مخ وړي په دې خبرونه کې نن پر موضوع باندې لمر سره ملمنی د ولسی جرګې په خواني استازي اغلی شنکی کړو خیل او همداراز د شذو د حقونو فعال اغلی وجمه سادات دي ورسته به موږ خپل د میلمن دریم میلمنه هم د دې خبرونی سره وصل سي اغلی صبرینا حمیدی موږ هڅه کوو چې دوی هم راوخلو د ټلیفون لاري اوریدونکو تاسو واوریدل چې زموږ دواړو میلمنو په همدې نظر باندې خپل څرګندونی وکړي چې شونځي یو سم سیستم دی چې په هغه کې نصاب وي په هغه کې یو داسې سیستم وي چې کوچنیان هلته ورځي په منظمه توګه باندې زده کړې کوي او بیا کېداس چې په راتلونکو کې یو ځان ته یو داسې لار انتخاب کړي چې په هغه کې دوی کار کول غواړي او د هغه لارې د ځان سره او د خپلې کورنۍ سره مالی مرسته هم کولای شي او د هیواد په پرمختګ کې ګټه رسولای شي دوی په دې نظر وي چې د شوانځي بدیل مدرسې نس کې دلای په ځنګړې توګه د نجونو لپاره ځکه چې د نجونو لپاره اوس مهال تش پژم ټولګي پورته د شوانځي دروازې تړل سوي دي طالبانو دوی له پوهنتونونو څخه هم منی کړی دي د زده کړو پر دې په موضوع باندې خبرې کوو چې آیا زده کړې د ټول انسانانو بشري حق دی او کنه هغه اعلامیه تاسو پام را اړوم چې افغانستان هم پر دې اعلامیه باندې د نړیوالو هیوادونو سره لاسلیک کړی دی لسیز مخکې او افغانستان د دغه تعهد یو برخه دی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د 1948 کال د دسمبر په 10 په پاریس کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه نه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسترولو د ګډ معیار په توګه اعلان کړ د دې اسامبلی له 50 غړي هوادونو څخه 48 هوادونو د دې مسودي په تایید رای ورکړ او افغانستان هم له دغه 48 هوادونو څخه یو و د بشری حقوقو نړیوال اعلامیه د شپږشتمې ماده لمخه هر څوک د زده کړو حق لري لږ تر لږه په لومړنۍ او بنسټیزو مرحلو کې شوونه او روزنه باید وړیا وي لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي خلک باید تخنیکی او مسلکی زده کړو ته لاسرسی ولري او لوړې زده کړې باید د وړتیا پر اساس ټول خلکو ته په مساوي ډول د لاسرسی وړ وي د دې مادې لمخه مور او پلار حق لري چې د زده کړو ډول غوره کړي چې د دوی کوچنیانو ته ورکول کیږي پر دې موضوع باندې لغپلو میلمنو څخه غواړم چې پښتنې وکړم اغلی کړو خل تاس خبر پښتنه وکړم چې د دې مادي لمخې چې افغانستان هم په دغه اعلامیه کې ګډون درلود او یو برخه دی. زده کړه د هر انسان اساسي او بنیادی حق دی چې باید ترلاسه کړي. په دې اعلامیه کې حتی دا راغلی دی چې لومړنۍ زده کړه باید اجباري وي. ستاسو په نظر په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت غواړي چې د ملګرو ملتونو برخه سي او ملګري ملتونه په رسمیت وپیژني، د دوی حکومت هلته ونډه ولري، خو بلې خوا ته بیا هغه معیارونه چې ملګرو ملتونو ټاکلي دي او افغانستان یې هم لسیز مخکې د هغه برخه وو، د هغه د عملي کولو په برخه کې ستاسو په نظر آیا طالبان شاته راغلي دي او څه باید وکړي چې دغه معیارونه پوره کړي؟
طالبان ګوري مسؤلیت لري، مخکې غنه چې د ملګرو ملتونو کرسۍ ترلاسه راوړي، دوی د ولس په وړاندې، دوی د مکان د آبادۍ په وړاندې د دې مسؤلیت دی، ځکه دا مسؤلیت خو دوی اوس اخیستی دی. دا که اوس خپل مشروعیت یې ترلاسه کړی که نه د کړی یو مسله ده، اما دا خو د دې مسؤلیت دی چې د وطن د آبادۍ د پرمختګ په خاطر، د افغانستان د خودکفایۍ په خاطر باندې باید واقعا په تعلیم باندې سرمایه ګذاري وشي. او دنیا دا ثابته کړې ده، تجربو ثابته کړې، تحقیق دا ثابته کړې، هغه ملکونه چې زیاتره سرمایه ګذاري د نجونو په تعلیم باندې کړې، هغه ملکونه د پرمختګ ګراف چټک او لوړ، دغه مملکتونه چې دغه موضوع ډېرې جدي نه ده نیولې. نو د ښځو تعلیم نه تنها چې د ښځو پورې مربوطه یوې کورنۍ دغه تاثیرات پاتې کېږي د ستونزو ته، او دا ډېره اړینه او ضروري ده. نو ځکه دا د دوی مسؤلیت دی، دوی په دې کې مطلق پاتې راغلي دي چې مثلا دوی له یو بسته یو جنس سره توپیري چلند کوي، دوی په دې باندې پوهېږي که نه پوهېږي. نن د دوی ویان وایي چې مدرسې دوی په مخ خلاصې دي، مدرسو کې تاسې کوم شرط برابر کړی چې مکاتبه کې نشي برابر کولی؟ په مدرسو کې هغه بې سواده ملا چې خپل د لیکلوس توانمندي نه لري، هغه غواړي چې هغه ورته تدریس ورکړي، خو په مکاتبه کې چې هغه معلم چې پانځای ویلی ده، در معلمین یې ویلی، مسلکي زدکړې زده کړي، مسلکي میتودونه زده کړي دي، چې څنګه کولی شي چې دغه تدریس وکړي. هلته بل دا چې په مدرسو کې ټول نارینه تدریس کوي او په مکاتبه کې ښځینه معلمې تدریس کوي، هلته محیط خراب ده، دلته محیط ښه ده. دا خو بهتري زه فکر کوم چې دوی یو مشکل لري په دې مفاهیمو کې چې دوی دا درک کولی نه شي چې هغه بې سواده ملا چې خپله د دې وړتیا نه لري، هغه مدارس کې چې دوی درس ولی هغه کله یو معیاري مدارس و. پاکستان خو یو لویه او ستونزه چې جوړه کړې همدغه ده چې مدارس هر څوک چې 15 روپۍ کړه هر چېرې پیدا کړي او یو اداره یې خلاصه کړي او خلک هلته تدریس کوي، معلومه هم نه ده چې چېرې پکې تدریس کېږي. څومره دا مسایل واقعا واقعي دي، حقیقي دي، معیاري دي، معتبر دي؟ نو دا خو هغه مسایل دي چې واقعا د اندېښنې وړ دي. دوم چې مکاتبه کې چې معلمې دي، او مثلا ځکه چې هغه نصاب جوړ شوی دی، د نصاب هدف معلوم ده. په آخر ورځ کې مثلا شاګرد څومره مثلا دغه هوش او ذکاوت مثلا پسته نمو کوي، پرمختګ کوي، دغه وړتیاوې څنګه رابرسېره کېږي، هغه ته هغه لاره څنګه معلومېږي، سره آینده کې څنګه وکړي. او همدارنګه دې ته مد ځکه چې دلته خو صرف موږ د افغانستان مثلا 60 میلیونه ښځینه ملایان، خو موږ ضرورت نه لرو. په دې مملکت کې ډاکټر ته ضرورت ده، په دې مملکت کې معلم ته ضرورت ده، په دې مملکت کې پولیس ته ضرورت ده، په دې مملکت کې نرس ته ضرورت ده، په دې مملکت کې څوک چې مثلا په زراعت مثلا پولیسي په سره په مختلفو بخشونو کې باید پولیسي. نو دا خو یو ظلم او جفا کېږي چې دغه فرصتونه ورڅخه اخیستل کېږي. د نصاب هغه هدف، لوی هدف معلوم دی او مقاصد یې معلوم دي، او هغه میتودونه معلوم دي. په دې کې مثلا نول ارزښتونه څنګه مثلا دي کې قایمه ده، چې احساس کې انسانانو څنګه بدلېږي، وطن پرستي څنګه مثلا په دې کې پیدا شي، انسان دوستي څنګه پیدا شي، یعنی مختلف مسایل دي چې په هغه کې تدریس کېږي. نو موږ په مکاتبه کې موږ خو پوره دیني تعلیم درلوده، موږ هغه کې دینیات شریف درلوده، موږ پکې قرآن شریف درلوده، قرآن پکې کېدل، تفسیر پکې کېدل، تجوید پکې و، اخلاقي مسایل، دا ټول هغه مسایل چې په هغه کې تدریسېده. نور نوې بل شی غواړي، اما نن جغرافیه مثلا که یو ماشوم په جغرافیه نه خبر، په خپل تاریخ باندې نه خبر، په خپل فرهنګ باندې نه خبر، په ساینس او ټکنالوژي نه خبر، په حساب نه خبر، په دغه ټول عصري علوم خبر نه وي، هغه څنګه کېدای شي د دنیا سره سیالي وکړي؟ هغه څنګه کولی شي خپل استعداد پیدا کړي؟ څه په چیش کې استعداد لري، د چیش وړتیا لري، او چې باید وکړي کومه لاره غوره کړي؟ د داخل وسره جفادي مملکت لا کستاس دی و انسان یو لاس په وټړی او څو پرتاج په یو لاس باندې کار وکي هغه یو لاس باندې نه یو هغه نارینم که دومره ټول ملایان سي نن نن ول دی استون سره مخامخ یو تخنیکی مشکل دوی څنګه لای ولای سي په مدارس کې چی شي تدریس کیږي د دې خاطر دوی له خپل وطن سره جفار روانه کړی د خپل ولس سره جفار روانه کړی دا چې افغانستان ګوره د بینالمللي معتبر اسناد لکه د اعلامیه د بشر د حقونو امضا کړی ده په 1940 کال کې نو دا اوس یو کله چې ګاچې دوی همیشه وایي چې زموږ داخلي موضوعات دي نور د بشر د حقونو مسله داخلي نه ده کله چې تاسو دا اعلامیه د یو مملکت امضا کړي کله چې هغه کنوانسیونونه چې هغه کې مدني او سیاسي او اقتصادي او اجتماعي حقونه سیاسي حقونه د لپاره د خوندیتوب په خاطر باندې چې هغه امضا کړي نه خو افغانستان مکلف او مجبوره ده چې د هغو په رڼا کې خپل قوانین تنظیم کړي او جوابګوی واوسېږي نور دا داخلي موضوع د هیڅ مملکت نه ده کله چې دا بین المللي سازمانونه جوړېږي بین المللي اسناد د په ګټه باندې په موافقه رسېږي او هغه امضا کړي یعنې داخلي موضوع نه اوس په بین المللي موضوع تبدیل شوی یکی د بشر د حقونو نقص موضوع مطرح ده دلته د افغانستان شاته پاتې کېدو مسله رامنځته کېږي نو دې خاطره نه تنها چې دوی دا کوسي ترلاسه کولی نه سي بلکې د دې د داسې کړنو پوره
تاوان خپل ګلسته رسوي ډیر مننه غلې کړو خیل زبیر ته تاسو ترازم اوریدونکو تاسو زموږ رغله ازادي رادیو اوري او په تصویري باندې باندې موږ د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب باندې باندې ویني د ازادي رادیو اونې خبرونه د ازما حق دی روانه ده اوس هم د هغو ځینو اوریدونکو پیغامونه چې موږ ته پر فیسبوک باندې باندې پرې ایښی دي آریان ستانګزی سیبل کې چې د حق دفاع چا او چیرته خپل کور کې کړی ده چې د باندې خلک وغواړي دی وایي چې افغانانو همیشه خپل لونی له حق څخه محرومي کړی دي او ورته عدالت نه دی ورکړي نور هم ستاسو پیغامونه مشتر روان دي او دونکو زدل تاسو تفسیر سره مو وخت په وخت بس تاسو پیغامونه ز تاسو تلولم پر فیسبوک باندې تاسو کولای شئ چې مشته تفسیر پرېږدي او پر واتس اپ شمیره باندې مشته زنګ راووهي زه به ستاسې ږغ راواخلم صافی صاحب زما سره په تخنیکي چارو کې همکاري کوي د واتساپ شمیره به درته ووایم 00420023001111 دا زموږ د واتساپ شمیره ده تاسو کولی سئ چې په ږغیزه یا لیکلې بڼه باندې هم موږ ته پیغامونه پرېږدئ موږ به یې په دې خپرونه کې راواخلو له ښځینه اورېدونکو مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ دا خپرونې ستاسو لپاره ځانګړې سوې دي او موږ ته مهمه ده چې ستاسو ژغونو ته هم په خبرونه کې ځای ورکړو او ستاسو نظر باید خپور سي اوس هم اوریدونکو ورځو هغه پیغامونه ته چې تاسو موږ ته د ازادي رادیو لاري د سپتي ماشين تر لیږل دي اول به هغه پیغامونه واورو بیا به برته لمیلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو
زما نوم نور احمد دی دا کچیر یو شزه یو مثلا یو شزه د شونځي څخه منسي یا د مکتب څخه منسي یا د پونتو څخه منسي دا اول د ټولنې په ځان کار دی بل د کورنۍ په ځان کار دی کچیر مشتای په خپل ټولنه کې شزینه ډاکټر او شزینه نرس او شزینه داس نور هغه ضرورت شان چې شزینه کوي سي نارینه هغه نسي کولی کې ونه لرو نو موږ به همیشه د نور ملکو احتیاج او نور ملکو ته خپل مریضانه تداوی لپاره بیا یو نو بیا به نور ملکو ظلمونه پر موږ کېږي نو دا ضرورت ورته ستا دا ټولنه ده ځکه چې افغانستان یو غریبه ټولنه ده نو نور د دې وخت را رسېدلی دی چې خپل عصري زده کړو ته دوام ورکړو او جنس زده کړم تعقیب کوو عصري زده کړم تعقیب کوو تر څو ټولنه مو په سواد بسیا سي
نو مې حیدر دی په بازار کې کاروبار کوي اوس په مدرسې کې وګورو جنس زده کړم مثلا قران کریم مزده کېږي هغه په مکتب کې مزده کېږي هغه مثلا کم شو دي عصري زده کړو ضرورت لري هغه په مدرسې کې نور کول کېږي نه دي نو کچیر وګور په مدرسې کې نسبت مکتب ته دا ډیر زده کړه کم ده ځکه موږ تاسو اوس کوم مثال پر ورکو زموږ تاسو ولاته ډیر کمزوري ولدي ځکه موږ ته زنانه ډاکټرانو ته ضرورت لرو زنانه نرسانو ته ضرورت لرو همدارنګه زنانه معلمانو ته ضرورت لرو د عصري زده کړو لاندې مثلا در پیزي کوریازي او کیمیا او انګلیسي ژبې لاندې قرآن شریف موږ هم درلودي همدارنګه تفسیر شریف موږ درلودي په ښه توګه مزامین چې مثلا کښ په ژم او پنځم او همدارنګه در څلورم سیم پورې په اول سیم پکې دیني شوونه په نامه باندې کتابو دا موږ درلودي اوس هم ستاسو په مکتب کې اوس هم صدر تولسم پورې دا مزامین موجود طالبانو ته مغشتنه دغه د پجدي ډول مغشتنه دغه ترڅو انجینر ته د زده کړو زمينه برابر کړي
نمین راغادی په بازار کې دکان کوم.
مدرسو کې نه یوازې هلته دیني زده کړې کېږي، ځکه عصري په مدرسه کې نه کېږي. عصري زده کړې چې دي هغه یوازې په ښوونځیو، په مکتبو، په پوهنتونو کې کېږي. په مدرسه کې دوی داسې څه نه سي زده کولی چې دوی عصري زده کړو استفاده ځینې وکړي، مثلا لکه ډاکټري ده، انجینري ده. مکتبو ځای مدرسې کې درس نه سي نیولی ځینې. په عموم په ټول افغانستان کې پوهنتونو کې د نجونو تعداد کمی، نو دوی دا کوشش کوي چې ډېر زیار وکاږي. دا ټولنه دوی ته هم ضرورت لري، لکه څنګه چې نارینه وو ته ضرورت لري، دغه رقم ټولنه زنانه وو ته هم ضرورت لري.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خپرونې د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې موږ ملمنی هم لرو او تاسو ژغونو ته هم تفسیرو او پښتنو ته ځای پک شور کو په دې خبرونه کې. او ل ځنګړې هله داد چې شذنه اوریدونکو هم موږ ته زنګ راوهي او خپل نظرونه لمر سره شریک کړي. د واتس اپ شمیره مې تاسو ته مخکې هم ویل، یو ځل بیا درته وایم: 00420023008111. پر دې شمیره باندې موږ ته زنګ ووهئ. صافی صاحب راته وایي چې یو اوریدونکي زنګ راوهلی دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
خورجانې کاکا سلام، او د تاسو میلمنو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. ایم همدرد یم له لغمان نه.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهه او له موږ سره خبرې کوئ. که د دغه موضوع په اړه تاسو کومه تبصره لرئ، مهرباني وکړئ او که کومه پوښتنه وي د میلمنو څخه مطرح کولای سئ.
زه خو دغه وایم خورې کنه، چې دغه مدرسې خو مخ مکتب جنکیان ویل کنه، که سبی به مکتب ته تللې نو پس له ما غرمې نه به بیا مدرسې ته تللې کنه. او دا خو پخوا نه همدغسې و، که څوک به مطلب ماسپخین بیا لیسې ته تللې، هغې به سبی نه مدرسه ویلې. دا ټول انتظام هغې خپله ځان ته برابر کړی و. او بله خبره زه دا کومه چې دا خو صحیح ده چې مکتبونه به بند وي همدغسې او مدرسې به چالانې شي، خو دلته خورې افغانستان هم رسمیت ته ضرورت لري، طالبان اسلامي امارت هم ضرورت لري، ولس هم ورته ضرورت لري. نو که چېرته دوی نړیوالو ته په دې قناعت ورکوی شي، خو بیا هم یو لاره کېږي. او که دا مثال دی خبرې نړیوال همدغسې رسمیت باندې امارت نه پېژني، دا خو بیا هم افغانستان په مشکلاتو کې راګیر ده، هم ولس او هم خپله امارت راګیر ده. نو زه نور څه ویل نه غواړم، خو دغه خبره پکې ډېره ضروري ده چې دوی خپله هم رسمیت غواړي. نو باید چې داسې ګامونه واخیستل شي رسمیت ته ورسېږي، او نه داسې ګامونه چې هغه اوس. بله خبره دا ده چې اوس یو جلۍ یا ښځه چې له کور نه راوځي، خو یا که مدرسې ته ځي، هغه هم ته مدیریت کوي. مدرسه د تا مدیریت لاندې به یو مکتب به هم ته مدیریت کوي، او پوهنتون به هم ته مدیریت کوي. دې کې خو خبره بله نه پیدا کېږي چې مدرسې ته دې راوځي او مکتب به بند وي. دا خو بیخي ناممکنه ده. او زما خپل نظر دا ده چې ښځو ته په چې پوره ونډه ورنه کړي، هم کار او هم مکتب کې، ګمان نه کوم که نه زمونږ حکومت ته راکېږي او نه ولس او نه هېواد. نورم وخت نه
مننه ډېره همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه او خپل نظر مو راسره شریک کړ. اوس هم یوه اورېدونکې ده، دوی به راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، تاسو ته زموږ غږ درځي. تاسو کولای شئ چې مایک آن کړئ او خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستاسو غږ موږ ته راځي. تاسو که غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، خپل نوم ووایاست، او که نه غواړئ یوازې خپله تبصره کوئ. مهرباني.
ډېره زیاته مننه. زما سره نومونه او نیکې هیلې هم ووایئ. په دې اړه چې طالبان وایي چې یوازې انجونې کولی شي چې په دینی مدارسو کې زده کړو وي، دا غلطه خبره ده. په دې خاطر چې ښځینه یوازې دې ته اړ نه دي چې دینی زده کړې وکړي، باید هغه اساسي او کومه حقوق چې اسلام ورته ورکوي، کومه حقوق چې نن ښځینه په یو ټولنه کې لري او هغه زده کړه چې هغه باید وکړي، هغې ته موږ رجوع کوو. مثلا طالبان یواز وای چې انجونې باید د قابلیت رشته کې وای او اته رشته نشي وایله یواز دو کالین ته، مګر مونږ په افغانستان کې یواز قابلګانو ته اړتیا نه لرو، بلکې انجینر ته، ډاکټر ته، په هر بخش کله چې دوی وای چې یواز دو کاله قابلیت وای باید دا ناسمه خبره ده، ځکه چې یو ډاکټر باید و کاله چې ته رشته ده هغه وای.
ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړ. زه به ستاسو د نظر په اړه باندې د خپلو میلمنو څخه پوښتنه وکړم. اغلی سادات، ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو مخکې د همدرد صاحب خبرې واورېدلې. دوی ویل چې که طالبانو حکومت و نړیوالو ته قناعت ورکولای سي، نو بیا خو افغانان په دې برخه کې د دوی په نظر باندې ډیر څه نسي کولای. د روزا اتمبایوا چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ده، د دې د څرګندونو په اړه تاسو څه نظر لرئ چې دوی ویل چې داسې معلومات یې ترلاسه کړي دي چې نجونې به په دیني مدرسو کې زده کړې وکړولی سي؟
البته په دینی مدرسو کې څرنګه چې ما مخکې هم وویل، دینی مدرسې هیڅکله نشي کولی چې د عصري علومو ځای ونیسي. صحیح ده چې زموږ نجونې او زموږ ټول خلک البته دینی زده کړې ته ضرورت لري، او دا زده کړې مخکې هم په زموږ په نصاب کې وو، یعنی مکاتب که هم ښوونځیو کې هم دینی زده کړې وې، یعنی ټول خلک مدرسو ته نه دي تللي. مخکې هم ټول خلک دینی موضوعات ټول په مکاتبو کې زده کړي، نو زموږ نصاب یو مکمل نصاب و، او هماغه نصاب که اوس هم عملي شي نو په دغه صورت کولی شي چې مثلا دوی د نړیوالو زړه لاسته راوړي، او بل دا چې نړیوال دوی په رسمیت وپېژني. کله چې دوی هغه خپل افغانستان ته مثلا دوی وایي چې زموږ اسلامي حکومت دی، اسلامي حکومت کله چې هغه شرعي حقونه خپل خلکو ته نه ورکوي، خپل ښځو ته نه ورکوي، نو بیا د څه نه ځانته اسلامي حکومت وایي. نو په دې موضوع باندې باید دوی غور وکړي، په دې موضوع باندې باید دوی ډېر زیات کار وکړي، تر څو وکولی شي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي، او کله چې قناعت په هغه صورت کې دوی ترلاسه کولی شي چې دوی هغه اساسي او شرعي حق چې د ښځو دی هغه هم ښځو ته ورکړي، بعد هغې نه نړیوال هم په دې به قناعت وکړي او دوی به په رسمیت وپېژني. فکر وکړئ تر اوسه پورې د دوی دریم کال دی، دوی په رسمیت نه دی پېژندل شوي، نو دغه خپله د دوی یو ناکامي دی. دغه خپله دا څرګندوي چې د دوی حکومت مکمل نه دی، د دوی حکومت نیمګړتیاوې لري. دوی باید د دې پر ځای چې مثلا ورځ په ورځ بې د کوم دلیله محدودیتونه په ښځو باندې وضع کوي، د دې په ځای په هغه موضوعاتو باندې دوی باید فکر وکړي چې د افغانستان پرمختګ پورې مربوط کوي. دوی د دې پر ځای چې د پرمختګ په باره کې فکر وکړي، د دې پر ځای دوی همیشه په هغه محدودیتونو باندې فکر کوي چې ورځ په ورځ افغانستان وروسته پاتې کیږي. فکر وکړئ درې کاله وشو، دا درېم کال دی، یعنی چې زمونږ نجونې او ښځې مکتبونو او کارونو وظیفو ته نه ځي. نو دغه خپله یو موضوع دی چې ټول دنیا یې حیرانه کړی. په دنیا کې کوم اسلامي مملکت دی چې ښځې تعلیم او تحصیل حق نه لري، ښځې د کار حق نه لري؟ هیڅ یو مملکت موږ نه ګورو، مګر افغانستان کې داسې یو موضوع روانه ده چې کاملا خلاف د دنیا، کاملا خلاف د شریعت، او کاملا خلاف د اساسي قانون دی.
مننه اغلی سادات، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریو په تصویري بڼه باندې موږ د فیسبوک له لارې او همدارس د یوټیوب له لارې په ژوندۍ بڼه وینئ. د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې تاسو موږ ته کمنټ وکړئ، تبصرې را ته پرېږدئ، زه په همدې خبرونه کې درته لولم او شریکوم. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې موږ ته پر واتس اپ باندې زنګ راوهئ، زه په همدې خبرونه کې تاسو غوښنه خبره کړم، او په دې خبرونه کې به تاسو نظر ته ځای ورکړو. د واتس اپ شمیره ده 00420 3-0-0-8-1-1-1. تاسی د ازادي راديو اونيز خبرونه د ازما حق دی ویني او اوري زملالي بشريم او د دې خبرونه تخنيكي چاري مير احمد صافي پر مخړي. اوس هم ګورو چې کوم اوريدونکو د صافي صاحب څخه پوښتنه وکړو. فکر کوم چې اوريدونکو نسته هغه پیغامونه چې تاسو موږ ته د سپتي ماشين لاره را لېږلې دي. اوريدونکو اول به په هغه کې د یو اوريدونکو څرګندونې واورو او بیا به ل خپل ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
نوم احسان الله تل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. مدرسه او ښوونځي کې زیات توفیر دی. د نجونو لپاره مدرسه چې کومه ده دا ځین نشي ویده. نو که دوی صرف دیني زده کړې وکړي دوی په کورونو کې پاتې کېدای شي او ترجمې یعنی قرآن کریم ترجمه وکړي او دغه وکړي په کورونو کې هغه کلي ولس کې او څو ښځې راټولې کړي هغو ته ترجمه وکړي. دوی بل کار نشي کوي چې استاذي وکړي یا ډاکټره شي. نارینه چې کوم دي دوی که دیني علوم زده کړي دوی ورسره کولی شي چې امامت وکړي. دوی هر کار کولی شي ځکه دوی د کور نه بهر ګرځېدی شي. دوی چې دی یو کسب هم کولی شي ورسره. نو نجونې خو صرف په کور کې ناستې دوی بل کار نشي کوي. نو که چېرته دوی عصري علوم ووایي نو دوی کولی شي چې استاذي وکړي ډاکټري وکړي نور بخشونو کې دوی کار وکړي. ځکه اوس موږ چې دی په هر بخش کې خزینه زده کوونکو ته ډېر ضرورت لرو. ځکه چې همدغه دوی د سبا د ملک په هر بخش کې دوی رول لوبولی شي. تعلیم برخه کې هر بخش کې دوی رول لوبولی شي. هره کورنۍ دا نشي کولی چې دوی خپل هر لور ولېږي مدرسې ته او دا نه کورنۍ هم دا غواړي چې سبا زما لور استاذه شي یا ډاکټره شي یا یو بل بخش کې مخته لاړ شي. ځکه ټولې کورنۍ داسې نه غواړي چې دوی هر لور چې دی دا مدرسې ته لاړ شي او ګمان نه کوم که دوی ولېږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او په تصویري بڼه باندې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه او پر یوټیوب باندې تاسو موږ وینئ. په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. زملالي بشیر یم او د دې خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. تاسو زموږ د اوریدونکو څرګندونی واوریدلې. زموږ سره اغلی شینکی کډوخیل او اغلی وژمه سادات میلمنی دي. موږ د خبرونه درېمې میلمنی اغلی صبرینا حمیدی ته ډېرې هڅه وکړې چې دوی لسټوډیو سره وصل کړو خو متاسفانه دوی زموږ د سټوډیو سره وصل نسول. نو ما غوښتل چې په دې اړه باندې تاسو ته تازه معلومات درکړم. اوس هم ګورم چې کومې اوریدونکي را سره وي. صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکی را سره ده. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام
وعلیکم سلام. تاسو ژغ موږ ته راځي که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ. مهرباني.
فرزانه افغانی د جنوبي پښتونخوا کوټې څخه.
فرزانه جانې مننه چې موږ ته د زنګ وهلې دی. او که تاسو د دې موضوع په اړه باندې کوم تفسیره لرئ یا زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني.
زه خپل نظر شریکول غواړم. زه دا تپوس کول غواړم د طالبانو نه چې خیر دی تاسو به زموږ نه عالمانې جوړې کړئ. خو دا عالمانې به نه جوړې کېږي. دا عالمانې به دی چېرته ځي؟ خو ډاکټر ورته پکار ده.
ستاسو په نظر بلې ستاسو په نظر آیا خلک به دې ته زړه ښه کړي چې مدرسو ته خپلې لوڼې ولېږي؟ که فکر کوي چې خلک به خپلې لوڼې مدرسو ته ونه لېږي او بیا به هم غوښتنه کوي چې ښوونځي دې پرانیستل شي؟
نه علم خو دا خو موږ مسلمانان دیني علم پر موږ فرض دی. خو موږ د مکتبو ښوونځیو سره هم وایي. خو دا به زما په نظر هېڅکله افغانانو ته د منلو وړ نه وي.
تاسو څه فکر کوئ چې افغانان به څه ډول خپل د نجونو او د لونو حق د طالبانو له حکومت څخه وغواړي؟ آیا دوی به د طالبانو څخه وغواړي چې له دوی سره کښېني، له دوی د دوی ژغ واوري او د دوی غوښتنې ومني؟
نو غوښتنه موږ سره ومني چې زموږ سره ورونه او پلارونه ودرېږي. نو هله به موږ طالبانو څه وغواړو؟ کنه په یوازې خو موږ غوښتلی نه شو. ولې موږ به با ودرېدلي یو، شکنجه شوي یو، بندیانې شوي یو. نو باید موږ سره ورونه او پلارونه ودرېږي، ووایي چې موږ خپل د نورو دپاره، خپل د خویندو دپاره تعلیم غواړو. دا ضرور دی. زموږ ملک داسې په مخ نه ځي. زموږ خویندې میندې دا بیا موږ چېرته به اوسو؟ ډاکټر خو ورته پکار ده، یو پولیس خو پکار ده چې دې وکړي، بیا تلاشي وکړي.
فرزانه جانې، تاسو د ملک د پرمختګ او همداراز د ډاکټرانو د پولیسو د شتونو خبره وکړه. یو دوه نورې ګټې که تاسو راته یادې کړئ چې مکتب ولې حتمي دی او ولې باید پرانستل سي؟
مکتب د دې لپاره حتمي دی انسان د خپل زندګۍ باندې پوهېږي چې زه پر کوم طرف لاړ شم، په کوم طرف لاړ نه شم. د خپل زندګۍ په حالات پوهېږي. انسان څخه معلمه جوړېږي، ډاکټره جوړېږي، انجینیر جوړوي چې هغه پوهېږي چې زما ملک څنګه ترقي غواړي، زه څنګه خپل ملک ترقي ورکم، او زه خپل ژوند څنګه مخته بوزم، او زه د ملک دپاره څه خدمت وکړم.
ښه، مننه فرزانه جانې چې تاسو وخت وایستې او موږ ته مو زنګ راووهه. په دې خپرونه کې اورېدونکو موږ غواړو چې ښځینه اورېدونکو ته ځانګړی ځای ورکړو، او د دوی ژغونه او د دوی نظریات موږ ته مهم دي، ځکه چې د خپرونې د هم دوی ستونزو او مسایلو ته ځانګړې سوي دي. نو د ښځینه اورېدونکو څخه مو ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ ووهي او خپل نظر سره شریک کړي. اوریدونکو اوس هم یو ځل بیا تاسو ته د واتس اپ شمیره وایم: 00420223001111. ګورم چې صافی صاحب څه وایي، که فکر کوم چې نور اوریدونکي نسته. اغلی کړو خیل ستاسو خبر بل پښتنه کوم، تاسو زموږ د یو د اوریدونکو خبره واوریدل. دوی ویل چې طالبانو حکومت د دوی په نظر باندې یوازې په هغه رښتو کې شوزو ته ځای ورکوي چې د دوی په کار وي، لکه ډاکټرانی چې د دوی په کار دي، نو دوی شوزو ته موقع او فرصت ورکوي چې هغه په ډاکټرۍ په رښتا کې وګمارل سي، یا همدارس لکه نرسانی یا داسې نور. خو هغه رښتې چې شوزو غواړي چې دوی باید پکې کار وکړي، په هغه کې دوی ته فرصت نه برابروي. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟ ولې مهمه ده چې په ټولو بخښونو کې شوزو د فعالیت اجازه ولري؟
اول خب تعلیم د انسان حق دی، او دا حق باید نو نه خسر شي. دوم مسله، هر انسان حق د انتخاب لري. یو ښځه غواړي چې ملا شي، پرېږدي چې ملا شي. یو ښځه غواړي چې نرسه شي، پرېږدي چې نرسه شي. یو ښځه غواړي چې په زراعت کې تخصص واخلي، پرېږدي چې د زراعت متخصص شي. یو انجینر شي. اول خو دا حق د انتخاب، دا دواړه باید چا نه وانه خسر شي. موږ په تاسو باندې هم حق نه خسر شوی، هم انتخاب. اول تاسو ګوري همدغه مکاتب دی چې بیا د مکاتب همدې ته آماده کړي چې دوی مثلا لوړې زده کړې وکړي او خپله رښتې انتخاب کړي. نن چې د ښځې لاس مثلا کار نه اخیستل شي، همدغه مکتب د وړتیا ته ورکوي تر څو په کار مارکیټ یا د روزنی ژوند د احتیاجات پوره کولو لپاره مثلا خلکو مختلف مهارتونه زده کړي، مختلف کارونه کوي، مختلف مسئله کې اخته دي. نه چې د ښځې لاس له کار نه اخیستل شوی پوهېږي چې د افغانستان لپاره څومره اقتصادي تاوان دی، یا خو مستقیم د دې لپاره، د دې کورنۍ د اقتصاد لپاره. افغانستان ته تقریبا 1 میلیارد شاوخوا اقتصادي تاوان رسیږي. دا کم تاوان دی چې دوی د افغانستان مثلا بودیجه ته یا افغانستان هغه اقتصادي بڼې ته مثلا دوی هغه صدمه یا ضرر ورته رسوي. نو د دې خاطر هر رشته د انسان لپاره مهمه ده. اول وګورئ په افغانستان کې تقریبا 80% ښځې په کار او کارمنده په زراعت کې مصروفه دي. که نن موږ یو د زراعت متخصصه ولرو چې دوی وپېسې چې څنګه مثلا دغه دوی ته قرضه ورکړی شي، دوی ته مثلا ځمکه په اجاره ورته ورکړی شي، چې دوی مثلا خپله هغه د خپل د اشپزخانې ترکاري څنګه وکولی شي چې وکړي، چې حتی د خپل فامیل په بهتر شکل به دوی تغذیه کړي. یعنی په هر بخش کې یو انسان ته کار اندیکار ته ضرورت لري، او دغه انتخاب چې دی ولس نه اخیستی، زه فکر کوم دا یوه ستره جفاق او ستره تېروتنه کې. امیدوار یم چې په خپلو اعمالو، په کړنو او په تصامیم باندې د واکمنان یو تجهیز نظر وکړي.
مننه غلی کړو خیل. اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اوري، او په ژوندۍ بڼه باندې دا خبرونه پر فیسبوک او یوټیوب باندې ویني. د اغلی سادات سره به خبري وکړو، یو څو خبري به د یو څه پښتنه به اغلی سادات تاسو څخه پوښتنه. تاسو په نظر باندې په افغانستان کې د شوزو راتلونکو تاسو څه ډول ویني؟ زه غواړم چې تاسو د تحلیل په دې اړه مو وخلم، او د اغلی کړو خیل څخه هم وروسته پر همدې موضوع باندې واورم چې تاسو دغه نوې کال چې میلادي روان دی، په دې کال کې آیا فکر کوئ چې د شوز وضعیت په بهتر سي په افغانستان کې، که وضعیت به همداسې دوام وکړي یا به حقونه نور هم تر پښو لاندې سي د شوز؟
امیدواری خدا ده چې خزو ته په دغه نوې کال کې 2023 کال کې زموږ امید دا ده چې خزو ته پاملرنه وشي په افغانستان کې، البته او د هغوی اساسي او شرعي حقونه هغوی ته ورکړل شي، او بالخصوص د تعلیم، تحصیل او د کار حق چې رښتیا زموږ ټولنه ورته ضرورت لري. فکر وکړئ که دا هم دغسې دوام ولري، نو تقریبا زموږ نیمایی د ټولنه چې ښځې تشکیلوي هغه به فلج وي.
نو کله چې یو ټولنه نیمایي فلج وي هغه ټولنه فکر وکړي تر څه حده پورې وروسته پاتې کیږي، د هرې نگانه، د اقتصادي نگانه، د سیاسي نگانه، د هرې نگانه چې تاسو فکر وکړئ هغه وروسته پاتې کیږي. نو زموږ امید دا دی چې په دې کال کې زموږ نجونې او ښځو ته دا حق ورکړل شي چې هغوی خپل تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي، هغوی خپل کارونه او وظیفو ته دوام ورکړي. یعنی دا کوم دا مشروع خاص نه دی، دا هغه مشروع او شرعي خاص دی چې هر اسلامي حکومت خپل ښځو ته ورکړی او خپل د هغه ټولنې ته ورکړی او ښځو ته ورکړی. نو افغانستان هم باید مجبور دی دغه حق ښځو ته ورکړي تر څو وشي کولی چې ښځو پرمختګ وکړي او خپل آزادي او خپل حقونه ترلاسه کړي.
مننه آغلی سادات. آغلی کډوخیل، ستاسو څخه هم غواړم چې واورم تاسو د افغانستان د شوزو راتلونکي څه ډول وینئ؟ افغان شوزي به راتلونکي کال په څه وضعیت کې وي ستاسو په نظر؟
امیدوارم چې طالبان په خپلو کړنو باندې او خپل موضوعګیري باندې تجدید نظر وکړي، د ښځو نه د زده کړې حق وانخلي. د دوی بنیادي حق دی، د دوی انساني حق دی، د دوی شرعي حق دی، او دا حق به د افغانستان په خاطر هم دوی ته ورکړل شي. دا توپیري چلند طالبان ته ګټه نه کوي، بلکې طالبان ته مطلق تاوان کوي. او دوی هغه کوم انتظار چې بین ملي ټولنه لري چې دوی په رسمیت وپېژني، دا دې ته د دوی نسه رسېدلی. او په زمن کې دغه واټن چې د ولس او دوی ترمنځ شوی دا لا زیاتېږي. ولس په خپل مقابل کې درول، خفه کول او هغوی پالیسه کول، دا هیڅ لاره د بیخي حکومتدارۍ نه ده. او که دوی فکر کوي په دې شکل باندې ولس خاموشه کولی شي او دوی به روغ په حکومت کې، فکر کوم دا یوه ستره تېروتنه ده. نو باید یو موضوع چې ما نه جدي له یاده وتلی ووایم، چې چشته ضرورت دی ښځو ته، دا ضرورت دی چې ښځه په سیاست کې داخله شي، ښځه په تصمیم ګیري کې راشي. ځکه چې همدغه مکاتب، همدغه پوهنتونونه دي چې ښځه دا وړتیا ورکوي چې خپل غږ پورته کړي، د خپل حق غوښتنه وکړي، د هر نوع تاوتریخوالي په مقابل کې نو وایي، او هغه تصامیم یا په هغه پالیسیو کې شریک شي چې د افغانستان په ګټه او بیا د ښځو د پوره د حق د خوندیتوب په خاطر باندې وي. نو امیدوار یم چې د ولس رضایت طالبان ترلاسه کړي، افغان مېرمن ته غوږ شي، د هغوی د حقونو نقضول نه لاس واخلي، د تعلیم تر څنګه د کار زمینه او د یو مسؤونه د ژوند د برابرولو لپاره کار وشي. نو پرېږدي چې ښځې خپل ځان لپاره خپله تصمیم ونیسي. د حق قرآن او شریعت چې ورته لاسته نه ده ورکړی، چې تاسو د ښځو تصامی تاسو ورته ونیسئ. ښځې وړتیا هم لري او د په صفت انسان برابر حق لري، ځکه چې د الله په وړاندې صرف تقوا د برتري معیار ده، نه نارینهتوب. او دوی که فکر کوي چې په افغاني ټولنه کې نارینه ځان بهتر احساس کوي، دا دوی غلط فهمي ده، دا دوی فکر دی. انسانان یو شان ته حق کوي دي، او هیڅوک له چاله برتري نه لري. د برتري معیارونه جنسیت نه، بلکې نور شیان دي.
ډیره مننه آغلی کډوخیل. اوریدونکو، د داز ما حق د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیدل. ل خپل دواړو میلمنو آغلی شینکی کډوخیل او آغلی وژمه سادات څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وستي او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل ځل به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
نغمنی دخواخی یو نغمی تو دمینی ترانی دو تیارو سخا خفی ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری دا افغان دا بخمنی دخواخی یو نغمی زمینی ترانه دو تیارو سخا خفه ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری نکلوستی وی زکاڑای هم دیز داوی خو عدبو ار سهر مرکی لوائی خون زی کلا جوڑی گی حل کان چی دی خون زیلا زنمی ها غزی لکی گی کتا واخلی شی روالا مرد بیر تکی سارا جڑا کو سن گوشی زرز واشی بی اختیارا زلو غیش یو نیزه تیرا تورا او چڑای کاشتا غم یو کسی بد قسمتا تورا شپای ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری مشید نالری مولانا چیتریز دان منزو او دستم نور دیولا شما آلانا دلتا تنگا یم نشوالدا دلتا شوالدا جا حلت مخکرا منا دیکلی زمانو تینار حلت ریختی آوایا را تپلارا هرزه نشتا مکتا بولا که یوازی پاکتی یادن جنی نوائی در سولا پر اختیال ما خفای در سهار دا باد وگمی تو زمون دا کورچی نی تو رش پاکی وادی وی ایزو ماما شو می نوری ایزو ماما شو می نوری ایزو ماما شو می نوری